پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د دولو سبجو خبری پروگرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرګه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په زه ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي چې یو شمېر فعالان یې لادرګه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو د توقیف یا نیولو مسله رد کړې خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې په وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي اروپا ته د دوی د پلاو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پرېکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په لړ کې شوې. سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان د عمران خان د دې سفر په ترڅ کې د ژمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره جلا جلا کتلی دي. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه کړې چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لی سټراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په موسکو کې د هغه داسې وخت موسکو ته تللي چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره یې له سلو زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري
د افغانستان
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د پرزول شوي جمهوري حکومت استازیو ترمنځ لانجې روانې دي خو طالبان بیا ادعا لري چې دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ دی او داسې چا په لاس کې پاته کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري لویه بې‌انصافي ده.
ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځو د سلامتیا په اړه دوی ته ډاډ ورکړي. یو شمیر معلولین وایي چې د تیر حکومت له سقوط سره د دوی معاشونه هم وزنډول شول.
هغه ماشوم زمونږ د هغه دولت سره د منځ لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته ماش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او مونږ د مزدوري نیو.
او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لی سټراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره موسکو کې ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو تاغوا غست دولس پګنوي منځني صفه باندې خبرونه لرو. راځو د پروګرام اول مطلب ته. داسې مال چې د مخکيني جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ پر سر ناندري روان دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی. سوهیل شاهین د مخکيني حکومت استازو ته د دې څوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره د دې خبره لویه بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست چې اوس لري شوی نصیر احمد فایق وایي لا هم د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سوهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو د پټینګار سره وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماده دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې‌انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او لدې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. ښاغلی شاهین داسې مهال د غوښتنه کوي چې لاوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د مخکنی حکومت د یو شمېر کړیو لخوا ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 14مه د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلی فائق د دې کار په خبرګون کې وویل د مخکنی جمهوریت نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅه پیل کړې چې د عدالت او حق غوښتنی غټب کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې ولیکل شول چې د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو ښاغلی فائق نن سهار ازادي رادیو ته را لېږلې پیغام کې دا ادارت کړه. ښاغلی فائق خپل پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه دا استازولۍ ټویټر د هغو کسانو له ډلې د یو په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ادعا کوي چې د محمد اشرف غني د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنو وروسته یې د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي. موږ هڅه وکړه چې محمد حنیف اتمر سره هم اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. پرون د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې یو مفصل بیان راغلی چې په هغه کې د دغه استازولۍ د لری کړی شوی سرپرست رئیس نصیر احمد فائق څرګندونی رد شوی دی او دغه څرګندونی بی ځای او بی مورد بلل شوی دی. همدارنګه په دې بیان کې چې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون خبر کړی دی ویل شوی چې د نصیر احمد فائق څرګندونی غیر مسؤلانه او په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو او د غیوات په ګټه نه دی. البته نصیر احمد فائق څو ورځې مخکې په خپل ټویټر باندې په څو بیانونو کې د پخواني حکومت یو شمېر استازي په فساد او خیانت باندې تورن کړی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې له د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي زه په ژوره توګه د خزو د ورکه شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لادرکه شوي او له اونۍ راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوي مېرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې و. د راپورونو له مخې شاوخوا یو ونې مخ کې په کابل کې دوه خزینه فعالان له غیډلې مرسل عیار او زهرا محمدی لا درکه شوې. تازه د زهرا محمدی پلار بیگا په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې له خپل لور سره خبرې شوې دي. هغه ادعا کړې چې لوري وایي له طالبانو سره د خو خ سلوک ورسره کیږي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی منلی چې دغه خزیدې ورسره وي. له دې مخکې شاوخوا شل ورځې وړاندې په کابل کې دوه نورې خزینه فعالانې له هغې ډلې تمنا زریا پاریانی او پروانه ابراهیم خیلم له خپلو کورونو لادرکه شوي دي. تور دا چې طالبانو دغه خزی له خپلو کورونو وړي او زندان ته اچولی دي. خو طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا خزی د بهر ته د تلو لپاره د کیسونو یا قضیو د جوړولو په لټه کې دي. تر دې مخکې هم د هرات د خزینه محبس مدیر علی عزیزی لا درکه شوی چې ویل کېږي له میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ازادي رادیو ته غواګیاسته د افغانستان د فوتسال د نولس کلنو کمر ټیم د منځنۍ اسیا د فوتسال لوبو لپاره قرقیزستان ته تللی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر وایي چې دغه ټیم په کابل کې یو میاشت مکمل تمرینی کمپ درلود او د دوی وړتیاو او تمرینی کمپ ته په کتو باندې له دوی د ښې نتیجې تمه کیږي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی افغانستان په دغه جام کې خپله لومړۍ لوبه د را روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د افغانستان له نولس کلنو د کمومره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډله پرون د دې لوب لپاره قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته تللې ده. د کافا یا د منځنۍ اسیا د فوټسال د فدراسیون په لوبو کې افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبې کوي. نور جزئیات د دغه رپورت کې واورئ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له نولس کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال په جام کې خپله لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12 نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي رادیو ته وویل چې د لوبډلې تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
تیم متذکره از قبل
یاد لوبډلې لمخ کې خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، د شان په بیلابیلو ولایتونو کې وو، تقریبا څلوېښت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کمپ درلود چې ټول لګښت یې د فوټبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي په خبره د لوبغاړو غوراوی د فوټسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کدرونو لخوا شوې ده. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغه لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو کې د افغانستان له نولس کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تازه د دغه هیواد د کرکټ له نولس کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په ویسنډیز کې د 500 اوریز جام له نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. له نولس کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړ بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په هالند کې د لیدن پانتون د ټوکارانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالو په راټولولو سره غواړي د افغانستان په ګډون د ګڼو نورو هیوادونو کلتور ننداري ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راټول کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ اسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30 زره ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایستوډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنی لاره راټولېږي. ایستوډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي. ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمی جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جراب په هیګی چې د کوم ځای دی څوګیا غوندی له جراب معلومیږي چې آیا د نارینه او خځو کوچیانو یا کلیوال دی. دغه خلکو له جراب معلومیږي چې ټولنیز حالات یې څه ډول دی، آیا دوی د واده پلاټا کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایستوډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا لسیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل شي او د نندارتونونو لالارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
آزادي رادیو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم یو چارواکی وایي په تیرو کلونو کې لوو لکو زیات افغانان خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. د دغه سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګوجی دانیلز وویل په دغو نوو بېځایه شوو سره په افغانستان کې د ټولو بېځایه شوو کسانو شمېر 5.5 میلیونه کسانو ته رسېدلی. د آی او ایم لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله ویل شوي په افغانستان کې اوسنی بحران په دې هیواد کې بشري اړتیاوې او د خلکو د بېځایه کېدو خطر لا زیاتوي. نور جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چې دانیلز ویلي چې نږدې ټول افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د سازمان د سیشن بې د ورځې په خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي وو چې لوږه او قحطۍ د شاوخوا 3 میلیونو افغانانو تر کورونو رسېدلی او د نړیوالې ژغورنې کمیټې آی آر سي هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وایي،
څوک چې یو ډالر څخه کم عاید ولري دا د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې یو ډالر په هغه وخت کې چې اته یا اته او یو په وخت یو خوراک دوډې 150 وو. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر یو ډالر څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابي.
د بهرنیو مرستو کمیدل د بیروزګاری ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي.
نوریاس نوریا سره په سټوډیو کې د البته په بلې موضوع به معلومات راکړي. دا چې د اوکراین په سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوی کړکیچ دا وری لپاره اروپایي مشرانو ډیپلوماتیک هڅې تیز کړې دي. په همدې اړه به جزئیات لده واورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته رسېدلی چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیز اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولیس سره له 100 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. میرمن ټرس موسکو ته له رسېدو سره سم په یو ټویټ کې ولیکل چې روسیه ته په دې سفر کې بل خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیه باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمې شاته کړي او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي وویل یو برید به یو لویه تېروتنه وي او زیاته کړه ډیپلوماسۍ د حل یوازنۍ حل لاره ده او روسیه باید دغه لاره مخته ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې موسکو ته ځي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې له موسکو او کیف څخه کتنه ترسره کړه. په عین حال کې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د پولند پلازمېنې وارسا او د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته لاړ شي. جانسن به په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا سره خبرې وکړي. په عین حال کې چې اروپایي مشران د دغه کلکیش د هواري لپاره هڅې کوي، په بلاروس کې د روسیه او بلاروس ګډ پوځي تمرینات نن پیل شوي او کیف هم نن ورته پوځي تمرینات پیل کړي دي.
پهلې مننه کوم. په همدې سره رسیږو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته.
د طالبانو حکومت د افغانستان د سوداګریزو بندرونو د چارو د سمون لپاره یو طرزل عمل جوړوي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د هوایی او ځمکني سوداګریزو بندرونو د چارو سمون لپاره د طرزل عمل جوړولو په هدف د اقتصادي او امنیتي کمیسیون ناسته پرون د او وزارتونو او دوه ریاستونو د استازو په ګډون په سوداګرۍ وزارت کې جوړ شو. سوداګری او صنعت وزارت د یا طرزل عمل د جوړولو هدف په سوداګریزو بندرونو کې سوداګرو ته د اسانتیا او رامنځته کول بولی. د بندرونو اقتصادي او امنیتی کمیسون د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس رامنځته شوی او مسولیت لري تر څو د سوداګریزو توکو د قاچاق مخنیوي، د سوداګریزو توکو د کیفیت کنټرول او د صادراتو او وارداتو د چټکېدو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریز هوکړه لیک د لاسلیکي دوه غوښتنه کوي. د سوداګری او پنګونی خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د ترکیه سفارت له چارواکو سره یې په پرونی لیدنه کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د ګډ سوداګریز هوکړه لیک پر رامنځته کېدو او د افغان او ترکیه پنګولو ترمنځ پر ګډې پنګونی خبرې وکړې. د کاغلی محمد په خبره افغان او ترکی سوداګرو په تیرو شلو کلونو کې د سوداګری او قانونو د استلو په برخه کې په خپلو کې ښې کاری اړیکې جوړې کړي او دا ګډ کار کولای شي پر اتونکې کې د قانونو استلو او سرک جوړونی په برخه کې لا ډیری پنګونی تلا را ورکړي. په دې ناسته کې د سوداګری او پنګونی خونی افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کړې او د ترکیې سفارت هم د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.9 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 3 اتیا پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 1.9 پوله، زر هندۍ کلداري 1.95 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1568 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالل شوی کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغانۍ ورکول چې گزارې پر روانه و، خو اوس چې طالبان واکمن شوی دا پیسې بندې شوی دی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
سلویخ کلن نه بی ولاد یو مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بایللی، اوس له یو ځای بل ته تګ هم د نورو لمرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او مونږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په بې خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړي دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي. دا غول استونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کومه درغلې شو و داغه تصفیه کړې ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه معیوبین چې پاتې دي دا غول لیستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې معیوبه شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، نو ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي او ان شاء الله دغه ته به ورکړې کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بې روزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د ولګې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج له زمانې د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري ووژل شول او د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سختریزي کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشي له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخانی افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرخ نښتی کړي، خو کله چې طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوخي څرګند کړه. د ګارډین په مقاله کې ویلو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو سل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوی ډیلی ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرخې موضوع ډیره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرخ د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکۍ چپه کور دننه ګټه پورته کوي، بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خبرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نخې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او وسی دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلي چې په رستورانتونو او کافیګانو کې وس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کېږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنې په واورین میدان کې تشه ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جوسیات په دې ریپورت کې
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کېدو خوب نویني. خایسته ل بینظیر سره لیونی مل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي، دا هرڅه هیښونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره یې پر دې پریکړه خوښي ښودلې. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیوه، څو ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوی چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبد القدس يم د کمپني څخه میاړی کنيواله ده. ورور ما د عملیانو پاک له نظر درکاو چې مال د بدایخ کې د بشارګان دلته بد کابل نقاش سیمه کې وینو چې بشارګان ډیر یخ اکثره وخت مرزل د پراتی و ډیر په زوی فالات یو خلګي سم نه خوري نو مال سره د مرستي او د فکر کې د خدای انسانانو په فکر کې څوک نه دي دا خو انسانانه
مزار شریف نم زنگ والا ورور زغر کده حکومتونه سرازی ز خار غریب پر نرسیږي زغر ک فقط د غدری تلول کول خپل خپلوان ته ورکول کیږي مریض لرو فرض لرو دغه مونږ ته ورانه نمایي و کی سمون کیر شکایت کو کیر لاس مزار شریف ک مزمن لی بابا یادگار ما مسجد یاسین شهید زای پماندی.
السلام علیکم زه عبد الله لوګر نه پیغام سپتوم د ما پیغام دا د امارات نه دغه غوښتنه ده چې کوم ول چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي دغه د مخنیوي او کې بیا چې د غټو دکاندارانو مخ ته یو ترازوي کی او خلکو ته پټول شای ورکي یو ته د پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکي هم به دوی نه خوارېږي هم به د ملت ته تاوان رسوي دغه مې غوښتنه ده او بل په د بازارو کې د چوکو کې چې شی خرڅېږي د دغو تیږې کمې دي په یوه کیلو کې 50 ګرامه 100 ګرامه تیږې کمې دي چې افغاني حکومت خونته کارونه دې نه کوي چې بس یو 100 روپۍ ورکړي زیاتې سترګې کته واچوي روان شي هغه رقم کارونه دې نه کوي داسې روغ روغ کارونه دي وکړي چې د ملت په خاورو جکي نور وسلام
ستاسو هغه پیغامونه و چې موږ ته مو ثبت کړي وو که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نور سره شریک شي او نور ترې خبر شي نو موږ ته په دې ټلیفوني شمیره ثبتولای شي 00 22 12 21 45. تر بیا ښه چاري په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره دولس نیمې
شي ورزو لاندو خبرونو ته ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د خزو د ورکه شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترنګلتیا خبرې وکړي. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس اوکراین د کرکیچ په اړه باندې د خبرو لپاره په موسکو کې ده. تفصیل د خبرونو د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام د نوریاس نوري په کوربتوب باندې خبريږي.
نور بس دی شکست سکوت
زنوریاس نوری مو په دې خبرونه کې کوربه يم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتنه چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ژور توګه د خزو د ورکوشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دي. له ښاغلي ګوتریش مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بېدرکه شو فعالانو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږو میاشتو کې ویل کېږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانۍ حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کېږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چېرې دوی د خپلو حقونو د اوچتولو لپاره خپلو غوښتنو د حقونو لپاره غږ اوچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کېږي او دغه راز لکه د پنځو تریتم شو میرمنو په څیر سرنوشت نامعلوم یا له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کېږي. په تیره یوه میاشت کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی و او مرسل آیار د کابل مختلفو سیمو ورکې شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. دا موضوع به نن په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ یو میلمنه له خبرونې سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاد نفیسه دانش. آغلی دانش خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته من درن چې روغ او جوړ
وایم. اغلی دانش، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، دغه د خزینه فعالانو د ورکه چې ورکه شوې دي څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي، او آیا احساس کوئ چې کچېرې په ټولنه کې فعال اوسېږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟
طبیعي ده، هر مېرمن چې د بلې مېرمن په راتګ کې ولاړ وي یا د نورو مېرمنو غږ وچتوي خطرونه ورته مخکې وي، ولې بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ وچتوي دوی به حتما د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نورې مېرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا مېرمنې صحیح ده کچېرې طالبانو هم نوي برمته کړي یا هم نورې ګروه برمته کړي وي دا لار هواروي نورو فساد ته، باید د دې مخنیوي وشي. کچېرې طالبان وي او کچېرې نور خلک وي باید د دې مېرمنو هغه اصلي لامل معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناو باندې د برمته کېدو لامل شوی ده.
بله، خو لبلې خو له طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وای چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت ټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولای سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې دغه خزي ورکه شوی دي، نو خو مسؤل دوی دي چې باید پیدا کړي که دوی وای چې مونږ نه دی نیولی.
بالکل، طبعا کله چې یو حکومت راځي او یو ملت واګه څوک په لاس اخلي نو هغه د ویلو لپاره باید څه ولري. کچېرې دوی ادارت کوي پر دولو باندې خو هر څه تمامېږي نه چې موږ د مېرمنې نه دی برمته کړي، نو باید د دې مخه ونیول شي چې د مېرمنې څه شولې، ولې برمته شوې دي، ولې چاله خانه، باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټول ته وړاندې کړي ترسو ټولنه هم په دې باندې پوښتنه چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده، بل خصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیز شبکو کې، پر رسنیو کې خکته پورته کیږي، هغه د خزو حقوق دي. دا خزي هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دولت طرف نه دوته کم خطر موجود نه ده او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤل دي، باید د قضیې باندې څېړنه وکړي او خزو ته ډاډ ورکړي، نه تنها خزو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان، زموږ بل مل منا شایسته صافی مدني فعال هم را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیر مننه، خپل سلامونه تاسو او تاسو مېرمن ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلې، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو خزینه فعالانو د اورکیدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د خزو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. دا تاسو نه کدا پوښتنه وکم چې د دغو ورکو شو خزو سره تاسو څه ډول احساس کوئ او څوک مقصر یا څوک ګرام بولی؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي، او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه د ټولنې لپاره امنیت او سولې د شان مو راوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دوه میاشت خو د نورو پروانه او تمنا دوی نه شو چې روغ ته تروسه دوغوی هي سسر نسته چې صدا چې ته وړي ده، او وس یو کوم معلومات مونږ نه لرو دوغوی داغوی نه، او وس دا ډاکټر زارم کړه چې وړي ده دوی نه هم معلومات نه ده، نو څنګه مونږ خزا خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی مونږ ته امن راوړي ده؟ او کله چې دوی په خپل خبري کوي، خپل خبري باندې باید تاکید وکړي عمل وکړي، دا خو نه ده چې دوی خبري ده بس. لدی خطر زمونږ هم دا وختونه دوی نه چې کله چې دوی غواړي چې خزه امنیت ولري، خزه وظیفه ولري، چې خپل خزه خپل زکړه د مور کی
بله
مکتب ته دوی ته باید
تاسو د زهرا
زهرا محمدی یادونه وکړه. زهرا محمدی په همدغه پروګرام کې د شکست سکوت یا د زموږ په خبرونه کې د فبروري میاشتې په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه میلمه وه، خو وروسته هغه د ورکه شو. زهرا محمدی په څیر چې په د خزینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونگ زده زهره پا تیم مونگ طول یو تیمو، زمونگ تیم خود جوش تیمو، دستی تیم نیمو چه ده امارات بخلاف وسیع و نور کارونو. زمونگ یوازه ده دغه تیم گختنه ازادی، نان او تحصیل و نور ایچه نو. که دوی که تحقیقات موگی وگری زمونگ تیم اصی سیاسی تیم نو او نا پروژهی. مگر کلش دا ډاکټر زهره د اوري دا برمته کړی ده، ډیر ډیر ټولو انجونو باندې ښځینه باندې ډیر اغیزه کړې ده. یوازې دا نه، ټولو بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی ده. مګر که امارات غواړي د دې سره د دې هدف چې د مونږ نه پوهېږو، که غواړي زمونږ غږ خاموشه کړي، دوی ډیره په غټه اشتباه ده. که زهره ولاړ سي، که پروانه ولاړ سي، مونږ د نور انجنیر چې خپل غاکه وچت کو او د خپل حق ازادي او تحصیل غوښتنه وکړو.
بله، خو آغلی صفایل د ورستیو څو ورځو یا څو اونیو کې موږ د ډیرو دا ډول لارینونو شاهد نه یو، په یو ډول باندې فکر نه کوي چې د دوی نیول کېدو به اغیز کړی وي او اوس به ډیرې ښځې له دې ډډه کوي چې مثلا دغسې لارینونو کې ګډون وکړي؟ بلې، آغلی صفایل
تولې نسته د خزو خاک خاموشه کی یو وخت مخ کې اوري.
بله، مهرباني ایدم اورک.
الو.
بله،
ما ویل چې د دوی داسې کارونه چې کوي د خزه برمته کوي، د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، د دوی د کورونا او د دوی د کلینیک د ځاینې سي خدا خلاصان خبرم نه ده. په شریعت اسلام کې نه ده. کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت کې مخکې په مکتوب رسمي دوی ویلي و چې د خزینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونا ولاړ سي. مګر دا دوی خپل داسې کارونه کوي چې دا اسلام په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي زموږ وسته
دوه
خپل غږ دخلو لپاره چې دوی حق ورکی.
مننه آغلی دانش.
دوی حیرانه یم چې د خزینه پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګني؟
آغلی صفای، ستاسو غږ خط قطع کیږي، که وکولی شئ چې کړکۍ یو ځای ته نږدې ودرېږئ چې غږ مو هم سم اوریدونکي واوري. مننه کور ودان. آغلی دانش، د افغانستان له دننه د دغو تریتم شو خزینه فعالانو له خوشې کېدو لپاره د غږونو تر څنګ د راز نړیوالو هم دغه فشارونه زیات کړي په دې برخه کې، لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له هغه نه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو، تاسو دا بسنده بولی؟ یعنی دا فشارونه کافی بولی؟
یو څه باید په ښکاره او ځغرده باید ووایو چې دغه نمایشونه نور مستړي یو له دې نمایشونه. که چیرې د ښځو لپاره کار کېږي نو سم دې کار وشي، که نه نو نمایشونه دې څوک نه کوي. هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده، ځکه دلته زمونږ ښځینه او په شمول ټول ملت لولګې نه مري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د ښځو حقونه، ولې په زغر درته نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ما ته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په ښځینه باندې ریشخند وهي؟ مثلا کچیری دغه د یوروپیا د اروپایی پارلمان کې د میرمن آرینه سعید ګډون اخیستل و یا ګډون کول و د میرمن په نمائندګۍ باندې، آیا موږ داسې میرمنې نه لرو چې په دغه برخه کې واوسیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې د میرمنو مطلب د میرمنو غږ اوچت کړی وي؟ البته چې لرو، موږ داسې میرمنې لرو چې هم
د حجاب لرونکو دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکو دي او هم د میرمنو غږ چتول شي. مګر دوی یو څوک راوستل چې سید زه د چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر ته سکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم. مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنیو پر مخ راځي، هغه د افغان ښځو نمائندګي کوي. افغان ښځو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ده، نه کردار ده او نه هم کرکټر ده. نو نړیوال صرف د ښځو په حقونو باندې زموږ لپاره ریشخند وهي، نه یې داخل کې څه راته کړي دي او نه په بیرون کې. صرف د رسنیو مخ کې راځي او وایي چې موږ د ښځو حقونه یعنی
ولې هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه ده کړی او نه بسنده ده، دا صرف ریشخند وهل. بلې، په ټوله کې خو د افغان ښځو د حقونو د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی. درسته ده تاسو وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو که راشو همدغه ورکو شو خزینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا وه چې آیا دا تاسو کافی بولی، آیا دا بل دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولی وي دا ښځې خوشې کړي، او که نه نیولي نو چا نیولي دي باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ اوچتول یو لوی قضیې لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو نه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ اوچتول کفایت کوي د یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږم څوک اوچت نه کړي، خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولی شي، نړیوال کولی شي عملی اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملی اقدامات؟
مثلا
بله،
مثلا خپل استازي را لګل شي په دوه طرفو موافقت باندې، یا د اسلامي هیوادونو استازي را لګل شي په دغه قضیه تړلو لپاره. څه شولې واقعیت، آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید دا قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینې وایي چې د خارج له تګ لپاره صرف کیسونه جوړ کړي دي.
بله،
دا د خزینه د بدنامۍ سبب ګرځي.
صفای صاحب، آغلی صفای، دغه آغلی دانش دیوی موضوع یادونه وکړه چې هغه چې نړیوال ایراب برسیره کوي یا د ښځو د حقونو په اړه دوی ځینې غونډې جوړوي یا ښځو ته د افغان ښځو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان ښځو استازیتوب نه کوي، تاسو سره موافق یاست؟
و د سره موافقه ما، ځکه که دوی غواړي چې د افغانستان استازي وغواړي، ولی د افغانستان د خزونه نه غواړي چې دوی د خزه حالات د وضعیت نه سمه ډیره خبره ده.
ولی آریانا سعید خپل افغان نه ده،
افغان ده مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده،
خوشاله ژوند لري. آغلی صفای، آریانا سعید چې دومره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې او په سندرو ویلو سره ډیرو خلکو ته خوښي ورکړي، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلې وو او په ژوند کې کومه خوښي نه ولیدلې، یعنی و سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوئ؟
زدانه وایم هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشحالوي، دا بیره خبره ده. که دوی غواړي واقعا د استازي نماینده تعینه کړي، وغواړي هلته په اسلو او نور داسې کنفرانس، باید د افغانستان ښځې دلته شته، دلته بااستعداد نام خدا ډېر ښځې دي چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې هیوادونه اروپایي هیوادونه او کوم هیواد چې عضویت سازمان لري، که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکړي او د ښځو سیاست کې شامل کړي. کله چې کابینه مو اعلان شو په هغه کې هم ښځه نه وو، اوس هم تروسه شپږ میاشتې کېږي د ښځه کولی نشي خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي، یوازې نارینه هم ډېره زیاته نه لږ خپل وظیفه ته ځي. او که دوی سمه فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې د اروپایی وادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مرکه او کانفرنس بل داسې ستور شسونه کیږي، زه په دې حیرانه یم چې وخت د طالبان په تروریست په نامه یادول او بلاک لیست کړي وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکوي په خپل هیواد کې دوی غواړي او دوی سره مرکه کوي؟ او غواړي چې د افغانستان د خزو د اندي او د ماشومان دوی په حقله دوی فیصله واخلي.
اغل صفای خدوی وای چې اوس دا یو حقیقت دی لدین سترګنیش پټې د لایک طالبان کار څوک اوس د افغانستان واک پلاس کړي نو افغانستان ته چکل دوی مرسته هم رسوي نو له واکدارانو پرته د مرسته هم نشي کولای چې هغه هیوا ته ورسوي او اړینو خلکو ته کراشو د اوسلو کانفرنس ته چې مخکې په د دوونه مخکې جوړ شوی په هغه کې هم طالبانونو څخه ځینې غوښتنې مشخص غوښتنې مطرح شوې او طالبان ویل یو هم نمدغه د خزو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع و. فکر نه کوي چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شول او بیرته محصل نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي دا به هم دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نوی چې نړیوالو په دې کانفرنس کې د طالبانو مخته هیوي
زه معنا ما چې دوی دا خبره کړې ده مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړې ده چې انجنونو پانتون ته ځي چې دولتي ده چې شخصي دوی زمونږ هغه کادر ساده او کادر خلک چې دلته وو جوان کول او غوي وس نشته او غوي ته سبا درس ورکی په دې ټول حیرانه دي او دې نور انجنونو د ترس نه نزي دغه ټول تکره دي چې د طالبان د سرق خلق دي او دوی سکارونه کړی د خلق ته او کدوې غوړي خپل ځان نمایشي کوي چې مونږه پانتونه خلاص کړی دا او مکتب د شین مګر خلق دوی باندې باور نه لري اعتبار نه کوي چې ولرسي
اغلی د نشتاسو دی یو خونځي استاد یاست کراته وای چې اوس نجونی زده کوون کې چې تاسو درس ورکوي څه ډول احساس کوي خپل راتلون کې څه ډول ویني موږ ډیر راپورونه لرو چې خزي ډیر نجونی ډیر ناهیلي شوی دي ډیر وای چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشه چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کوم دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړی کوو هغه مخته یوسو
مننه مخکې د دې نه چې تاسو سوال جواب کړم یو څه به وځي وایم تاسو د مخکې خبر وړه تاسو وی چې اره نه کوي ولی خزانه ده البته چې څه ځګه درناوي هم وصل هرم څنګه ویل ته هم درناوي لرم مخالف او سره نه يم ولې تاسو کولای شئ چې یو مریض انجنیر توی سي اغه تدوي کړی په هیڅ صورت نه شي کولای نو اره نه سيد په هنر کې خپل کار باید وکړي دا چې د خزو لپاره استازي توب وکړي او دا چې د افغان خزو
څنګه وکړي اغلی دانش معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې له دغه سي پیژندل شو او ټول هنرمندان او سندرغاړو څخه استفاده کوي یو نمونه هم د هالیوود وتل ستوري انجلینا جولی د چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کاوه او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وټاکل شو همدغه دي چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې غیوستون زته راوړوي
هغه ته واړوي ځکه چې په خبر باندې کو شو ولی دلته باید موږ پام ونی چې د سنت رواج او رسم او رسوم سره مو برابر دي کچیر موږ د ویټولنی خغواړو د هغې لپاره واقعیت مرسته غواړو د هغې ټولنې د مشکلات نه باید ځان خبر کړو د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي یا غوسې سبب ګرځي نه د طالبانو بلکې عوامو د غوسې سبب ګرځي تاسو یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده
کراشو دې ته چې
عوام نه غواړي
بله کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان خزو لپاره اریانا سعید
د
خپل غږ او چټک او دغه څو خزینه فعالان چې نیول شوې دي مخکې په کابل کې په اعتراضي لارونو کې د خزو د حقونو لپاره خپل غږ او چټک کړي او چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې توپیر تاسو په څه کې ویني ایا دغه چې اوس بندیان شوې دي او اوس نړیوال من جمله د ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل غږ چته وی فکر نه کوي چې دا هم په یو ډول باندې اغیز درلود دغه چې راوتلې وي او خپل ژوند په خطر کې اچولې چې نن برخلیک نه دی معلوم
سیدا چې دا څوک غږ چته وی مننه کوي اولی دا چې د دوه سلور میرمنو برخلیک اولی نه دا معلوم تر څو قضیه هم نه سره شي او موږ دا خوښ هم لرو چې دا قضیه باید وڅېړې شي بس نور دا تورونه لګول دا چې ګډوډیان رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محوکیږي باید په دې باندې کوشش وکړي ولې دې کیږي
او دولت په دې باندې دغه دا او تاسو د مخکې سوال په جواب کې باید وایم چې هو زه په خوندې کې استاد یم په لومړي سر کې چې کله طالبانو کابل ونیولو نو ډیر زیات د خلک وحشت کې ولیدل او کوم چې زمونږ خویندې ولې په دغه خوندې کې ډیر زیات یعنی ورېدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې خوندې ته خو د دې د تشویق لپاره موږ ټول استادانو په ګډه سره یعنی د تشویق کړل چې کینستل په کور کې یا هم د درس خزان لري کول حل لار نه ده روحیه مو ورکړه چې راځي درس وایي ولی آیسته آیسته خپل آلات هم برابر شول دوی کوم مخالفت نه ده کړی یعنی یوازینی خوندزی چې فعالیت کړی د په کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولی وو افغان خوندزی او تاسو پښتنه هم کولای شي په دولسمه ناحیه کې دا خوندزی ونه تړل شو او انجونی خپل درس ته راغلی حتی امتحانونو ته هم راغلی درسونه په نورمال شکل باندې ولوستل دلته روحیه ورکړله او دا چې مونږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر د خطر د بل اخره ټولنه چې شزي بدبختی ته ځینې د همدې په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده رسنۍ باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته سید مونږ یې منو ډیر زیات تغیرات راغلي دي ډیر زیات به مونږ وزغمو خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې علم په برخه کې مونږ روسته پاتې نشو
مننه اغلی صفای څو د قی وخت نه لرو تاسو نظر غوړو وورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغو ورکوشو خزینه فعالانو په ارتباط چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولي څه غواړي له دوی نه
زمونږ غوښتنه ده دي دوی کله چې دوی وایي چې موږ نه دي برانته کړی موږ نه دي وړي ده نو چا وړي ده باید دا معلومه کړي ځکه دوی حکومت کوي اوس حکومت د دوی دي یوازې زمونږ غوښتنه ده د ټول خزینه همدغه دي تقریبا که د دې معلومات ونخلي او د دې سیرنه ونه کړي زما په نظر دا برانته کړل ډېر کېږي ورځ په ورځ او خزینه همداسې د جامعین د جامعانه هڅکیږي همداسې ورو ورو ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دی شان کې ګورو دوی بند کړی دا چې خزینه باید څه خبرې نکړي موږ خپل اعتراض هیڅ کله بند نکړو موږ په خپل کورونو کې اعتراض کړی دا سوزل یا موږ خپل غږ اوچت کړی دا که دوی داسې د ماور کې موږ مجبورې شو به خپل غږ اوچت کو
اخلي صفای دیتا سو د خزو د غګونو ترڅنګ هغه نارینه او چې د دیموکراسي دبر په سينو هي هغه هم تاسو سره ملدي کنه دي شل کاله په افغانستان کې ډېر مدني ټولنو کې ډېر فعال او ډېر ځوانان ډېر خلک آیا دغه غږ تاسو سره دغه غږ کې یو دی
او زما په نظر ډېر خزینه چې دي زموږ سره یو نظر دي او وختنۍ خزینه چې وایي کله چې په جمهوریت وو هغوی وخت هم ښه ژوند درلوده اوس هم ښه ژوند لري اوس موږ سره هم نشته بهر کې ده اوس خزینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته د دوی زموږ ټول غږ یو دي او کله چې موږ خپل غږ یو ځای کوو غږ بس یوازې زما غږ نه دی ټول خزینه نارینه غږ ده
بله مننه اغلی دانش تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هلمن یاست چې پراتونکو کې به وضعیت د خزو په برخه کې د خزو حقونو په برخه کې د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي
ان شاء الله تغیر زموږ خپل کلاس کې دا خپل فشار خپل کوشش جاری وساتو ان شاء الله یو څه بل لاس راوړو او هله هیڅ کلام باید ونه بالو هر حالت کې فراسو باید خپل کوشش جاری وساتو بل خصوص د علم او د کړې په هکړه باید همل میاستا کوشش وکړو چې ټول خوندې د انجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخ کې لاړ شي کله چې انجونې په یو ټولنه کې درس ولولي هغه ټولنه خپل مخ ته ځي نو کچیر هغه ټولنه حاکمان طالبانو وسیږي هر څه چې وسیږي نو حتمانه حتمانه مخ ته ځي
مننه کور ودان د مدني فعال او د افغان خونځي استاد نفیسه دانش او د غرز مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره انګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان په وخت سهار په وو بجو خبرونه پیلو د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام لري. نن یو بل ژوندۍ خبرونه هم لرو چې د افغانستان په وخت په دو بجو باندې پیلېږي. د ازادي په چپو کې اونیز خبرونه ده. په دې خبرونه کې د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس په باب خبرې کوي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د کانفرنس ته بلل شوی دی. دا دوهم ځل دی چې د اوسلو تر کانفرنس وروسته د جنیوا کانفرنس ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی وربلل کیږي او افغانستان ته د بشري مرستو تر څنګ دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو او ځینو نورو ستونزو په باب له طالب پلاوی سره پرې خبرې کیږي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. د ازادي راډیو خبرونه اوریزنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.